السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دي. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. په سر کې هم د کرکټ یو خبر ده چې د امو نهنګانو د کرکټ لوبډلې په لومړي ځل نن د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا پای ته رسېدلې. نن شنبه د اګست په 24مه د شپږیزې لیګ پای لوبه د امو نهنګانو او بند امیر خامارانو ترمنځ وشوه چې د اوو وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیزې لیګ په لومړي پړاو کې تر پایلو به رسېدلې وه، خو بیا یې ماتې خوړلې وه او دا یې د شپږیزې لیګ لومړی اتلولي ده. په پایلوبه کې د امو لوبډلې لپاره شاهد الله کمال 95 او محمد اساق رحیمي 30 نسوځېدلې منډې وکړې او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. په نننۍ لوبه کې د لومړی بیټنګ د بند امیر لوبډلې وکړ چې په ټولو ټاکلو شلو اوورونو کې د یوازې یو لوبغاړي په سوځېدو 128 منډې جوړې کړې. په دې کې د کپتان حشمت الله شهیدی او همدارنګ ورسره د بل لوبغاړي صدیق الله اتل منډې د یادولو دي، خو دوی ونتوانېدل له دغه هدف څخه دفاع وکړي او امو لوبډلې بریا خپله کړه. اوس هم نور خبرونه. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د څلور اتیا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې طالبان یې کنټرولوي نن راپور ورکړی چې پرون د ننګرهار د تورخم له لارې 90 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10 او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 45 کورنۍ خپل هېواد ته راستنې شوي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبر له پاکستان او ایران ایستل شوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی. ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په اوو ولایتونو کې د تیزو بارانونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلونو وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اطلاعیه کې لیکلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې به د بارانو اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو پورې وي. دغه راز د سالنګونو په ګډون د شمال ختیځو، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، دوړو او خاورو اټکل شوی. د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پښین سیمه کې نن د پولیسو ماموریت ته څیرمه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون 13 کسان نور ټپیان دي. د پولیسو یو محلي چارواکي مجیب الرحمن ویلي داسې ښکاري چې دغه بم له لرې کنټرولېده او په دې اړه څېړنې پیل شوي. د پښین مرکزي روغتون د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي له پیښې دوه مړي او 13 ټپیان ورول شوي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. نن سهار وختي د اسرایلو په حمله کې د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژل شوي. د فلسطیني او چارواکي د فلسطینیانو خبري اژانس وفاته ویلي دغه حمله د خان یونس ښار په ختیځ کې د انصیرات کمپ شاوخوا کې شوې. د وفات خبر له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې د امریکا متحده ایالتونو پرون ویل د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د یو اوربند د ټینګېدو لپاره د خبرو په وروستي پړاو کې پرمختګ شوی. په جرمنی کې پولیس وایي نن شنبه په هغه مشکوک حمله کوونکي پسې د پلټنې عملیات روان دي چې د شړې په ګزارونې په لویدیځ ښار زولینګن کې درې کسان وژل او اته نورې ټپیان کړل. دغه پیښه تېره شپه د یو فستیوال پر مهال شوې. دغه فستیوال د زولینګن ښار د 1650 کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. د پیښې ځای ته د نږدې پراته ښار دوسلدورف پولیسو نن سهار په خبر پاڼه کې ویلي دا مهال له ټپیانو او هم عیني شاهدانو پوښتنې روانې دي. د 15 ټپیانو وضعیت نازک ښول شوی. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ. وړاندې په هندغه پروګرام کې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف د نوي قانون د پلي کولو په ارتباط باندې د ځوانانو د خبرګونو په اړه تاسو ته ریپورت لرو.
دلته په تیری ځوانانو په ذهنونو کې مختلف فکرونه او سوچونه راولاړ کړي دي. دوی په دې کوشش کې دي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې افغانستان نه ځان وباسي.
د خیبر پختونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه د تازه میوې او سبزیو موټر بند پاتې دي. یو شمېر موټر چلوونکي په دې اړه شکایت لري. د کونړه به هم تاسو ته رپورټ خپور کړو چې هلته د نښترو ونو د وهلو په ارتباط باندې خلک د مخنیوي لپاره څه کوي؟
دلته موږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړۍ که نښترې هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترېنه هغه اخلو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، یو شمیر افغان ځوانان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون سخت دریزه بولي او وایي د دې ډول مقرراتو پلي کول او فشارونه به په لوی لاس ځوانان له هېواده تېښتې ته اړ کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون کې د ګڼو نور موضوعاتو تر څنګ نارینهو ته د ظاهري بڼې لکه د ګیرې او ویښتو د جوړولو، د څرنګوالي او په جماعت د لمونځ ادا کولو په اړه لارښوونې شوي او اختار ورکړل شوی چې که عملي نه شي د بندي کېدو له ګواښ سره به مخ شي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په رپورټ کې چې د یو ځوان په غږ پیلېږي.
ځوانانو په ذهنونو کې مختلف فکرونه او سوچونه را ولاړ کړي دي. دوی په دې کوشش کې دي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې را افغانستان نه ځان وباسي، خصوصا هغه ډېری ځوانان چې هغه په تېر جمهوریت کې وظیفې درلودلې. هغوی وایي چې کېدی شي موږ ته دا یو بهانه جوړه شي، په دې نوم باندې موږ وځوروي او بیا هم بندیان کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یو ځوان و چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخلو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشر ملا هیبت الله اخونزاده توشیح کړی، د یو شمېر افغان ځوانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی دا قانون سخت دریزه او د طالبانو د حکومت لومړۍ دورې ته ورته چلند بولي. د کابل ښار اوسیدونکی او 26 کلن ځوان چې نه غواړي په راپور کې د ورته ستونزې له امله نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که طالبان پر افغان ځوانانو فشارونه زیات کړي، ځوانان به د ملایانو او طالبانو پر وړاندې عقدو او بې ساري اقداماتو ته اړ کړي.
اوس وخت افغانان په تېره بیا ځوان نسل یې له بېکاري نه سر ټکوي او په کورونو کې اوزګار دي، خو بیا هم که طالبان یا د امر بالمعروف هغه ځانګړي محتسبین په دوی باندې فشار راوړي، نو زه فکر کوم چې دوی به خپل حیثیت ته تاوان ورسوي. ځکه مونږ د داسې پېښو شاهدان یو، البته په نورو هېوادونو کې څو موده وړاندې د ایراني ملایانو په خلاف چې هغوی په ښځو باندې کوم محدودیتونه ولګول، بالاخره داسې وخت راغی چې ښځو او هلکانو په عامه لاره باندې داسې یو افعال ترسره کول چې مخکې له هغه څخه نه کول.
د طالبانو د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اګست په 21 اعلان کړی، ټول 4 فصله او 15 مادې لري. د یاد قانون په بیلابیلو مادو کې ټول نارینه په ټاکلي وخت په جماعت کې په جماعت لمونځ ادا کولو مکلف سوي او د نارینه ګیرې پر خریلو، د لنډو جامو نیکټای کارولو او د دې قانون په ټکو د غربیانو او کفارو په شان د ویښتانو پر جوړولو هم بندیز لګیدلای دی. د دې قانون په 43 ماده کې محتسبینو ته واک ورکړل سوی چې د ځینو مواردو سرغړوونکي له 1 ساعت څخه تر 24 ساعتونو او ځینې هم تر 3 ورځو پورې په محابسو کې حبس کړي، خو مشخصه سوی نه ده چې د کومو مواردو سرغړ څومره حبس. د خوست ولایت یو اوسیدونکی 23 کلن ځوان هم چې نه غواړي په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل افغان ځوانان د طالبانو له حکومت وړاندې او په ټول تاریخ کې په اسلامي شریعت سمبال دي او هیڅ حکومت په زوره په خلکو خپل فرمانونه او قوانین نسي عملي کولای.
اسلام کې راوي سوي او په اسلام کې غټ سوي او اوس هم په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. له دې رسنیو له لارې، د عامه پوهاوي له لارې، په مسجدونو کې د دې لپاره نور هم عوام پوهاوی وسي په ډېر ښه طریقه باندې وسي، په دې باندې نه چې وخت ټاکل کېږي چې ته به له 1 ساعت نه تر 3 ورځو پورې به ته پابندي کوي.
ارواپوهان په دې باور دي چې د حاکمو نظامونو له لوري پر ټولنه هر ډول فشارونه او قیودات منفي اغېز لري. په جرمني کې میشت افغان ارواپوه ډاکټر شفا حسنی ازادي راډیو ته وویل
هر نظام چې محدودیتونه راولي دا واقعا په ځوانه طبقه یا په جامعه باندې در کل تاثیرات منفی واردوي، هم په روح باندې، هم په روان باندې، هم په صحي شکل باندې، په فزیکي او هم رواني شکل باندې شخص متاثره کیږي.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو د بشري حقونو کورنیو او بهرنیو بنسټونو هیوادونو مدني د ښځو د حقونو او نورو برخو فعالانو هم غندلی او دا یې د افغانانو د ازادیو محدودیت بللی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوښتنه د طالبانو د امر بالمعروف د قانون پر ارتباط د غبرګونو په دوام د افغانستان د څارنوالانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت د قانون ډیری موارد د ښځو په وړاندې محدودیت او د میرمنو له حقونو د هغوی محرومول دي. یا د ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو له حقوقي اړخه دا قوانین د طالبانو لخوا جنسیتي اپارتاید ګڼله. اخوا د ښځو د حقونو یو شمېر غورځنګونو د جرمني هیواد د بهرنیو چارو وزارت، د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو، د افغان نجونو، ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه غبرګون ښوولی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته د کورنیو او نړیوالو غبرګونونو دوام. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې، د ښځو د حقونو یو شمېر غورځنګونو، د جرمني هیواد د بهرنیو چارو وزارت، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکې او د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دیالس مادې قانون ته چې د ښځو اړوند ډېر موضوعات پکې راغلي غبرګون ښودلی. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د اګست په درویشتمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا له دریو کلونو وروسته د طالبانو حکومت لومړنی حقوقي سند دی چې د توشیح او تطبیق مرحلې ته ایښودل شوی، چې ډیری موارد یې د اعلامیې په ټکو د ښځو پر وړاندې محدودیتونه او د ښځو له حقونو څخه د هغوی محرومول دي. په اعلامیه کې دغه شان نغلی چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو د بشري حقونو ټول موازین نقض کړل او د دې قانون توشیه او پلي کولو ته یې مخه کړه، چې له حقوقي اړخه طالبانو ته د جنسیتي اپارتاید منصوبولو په برخه کې یو څرګند حقیقت ګڼل کېدای شي. په ورته وخت کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ هم د اګست په درویشتمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه قانون د طالبانو حکومت له لوري د ښځو پر وړاندې د ظلم او جنسیتي اپارتاید د سیاست بنسټیز کول ګڼلی او د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو خواوو یې غوښتي چې د پلي کېدو مخه یې ونیسي. هماهله د جرمني هیواد د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بیربوک هم د اګست په درویشتمه د طالبانو حکومت شاوخوا سل مخیزه قانون ته په اشارې سره په خپله اکس پاڼه لیکلي دا هغه غیر انساني قوانین پیاوړي کوي چې په افغانستان کې ښځې له خپل حیثیت، حقونو او غږ څخه محروموي او د دې هیواد نیمه برخه غلي کوي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکې ریم السلیم هم په خپله اکس پاڼه لیکلي طالبان چې څومره هم د افغان میرمنو د حذفولو لپاره اضافي فرمانونه صادر کړي، یو شی ټولو ته روښانه دی چې د دوی اعمال شرعي مشروعیت نه لري. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری هم بیګش په خپل اکس پاڼه لیکلي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري وروستی خطرناکه فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مخته بیوله. دا غبرګونونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره مشر یې ملا هیبت الله اخوندزاده توشیح کړی، د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه شان د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرآت پکې شامل دی، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې عورت بلل شوی. د دین یوه ښځینه عالمه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو کړنې او پر ښځو د دوی محدودیتونه شرعي اړخ نه لري.
دومره چې دوی سخت نیسي او دومره چې سخت دوی وایي دومره هم نه ده. نو یعنی که موږ غواړو چې دین ورسوو خلکو ته په دې طریقه او په دې شکل باندې نه رسیږي. موږ نشو کولی چې په دې طریقه باندې دین خلکو ته ورسوو، برعکس په دې طریقه چې موږ معامل وکړو خلک د دین نور هم زړه توریږي.
تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د طالبانو حکومت دا قانون غندلی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو شمېر بندیزونه لګولي چې له مخې یې تر شپږم ټولګي پورته د هغوی زده کړې، کار، تګ راتګ، ټولنیز او سیاسي فعالیت او ورزش منع شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا بندیزونه له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې واوریدل، نن د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ پایلوبه وه. په دې پایلوبه کې د آمو نهنګانو لوبډلې د اول وار لپاره په نهو دورو کې د شپږیزې اتلولي خپله کړه. آمو نهنګانو ټیم د بند امیر خامارانو له لوبډلې سره مخ شوی و. دا چې څومره سکور وشول، چا په کې ښې لوبې وکړې، په دې ټولو باندې به بختیار سایل راسره وغږېږي. سایل صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. اتمن به مونږ شپږیزه فاینل کتلی وي، راته ووایي چې څنګه فاینل و؟
ستانګر صاحب سلامونه تاسو ته، ټولو اوریدونکو ته. تاسو د لوبې پاک له پوره وضاحت ورکړ، خو هغه څه چې نن په دغه لوبه کې یا وشتنځای کې بالخصوص لیدل کېدل، کله چې د لوبې له پایله د ویکټ یا وشتنځای رپورټ ورکول کېده، نو د غټ سکور یا د غټ هدف خبره پکې کېده چې په دغه سي وشتنځای امکان لري چې تر 200 منډو پورې هدف وټاکل شي. خو په سر کې د بند امیر لوبډلې توپوهونکو صدیق تل په ځانګړې توګه ډېر ورو توپوهنه پیل کړه، او دغه وجه وه چې د بند امیر د لوبډلې په لس اورونو کې تر 500 پورې منډې وي. هغه څه چې د دوی لوبډلې رئیساره کړه، که څه هم حشمت الله شهیدي او صدیق تل په وروستیو لس اورونو کې هدف 109 ته ورساوه، یعنې ښه توپوهنه وکړه، خو په سر کې دومره ستونزه نه وه چې دوی دغه سکور یا منډې کمې وکړي. دوی لږ تر لږه په دې میچ کې 15 رنزه شاټ وه، او دا ویل کېده هم. خو بیا هم د کابل وشتنځای ته په کتو چې هر وخت خپل حالت بدلی، داسې ثابت حالت نه لري چې څنګه د ده پاک له اټکل وشي او هغه تر پایه پورې همغسې ثابت شي. خو نن هغه څه اټکل چې شوی و هغه همغسې وشو. که څه هم په کابل کې دویم بیټنګ یا چیسنګ کول چې وي اسانه نه وي، او د بند امیر توپ اچوونکي چې دي هغه د دې ټورنمنټ ټاپ وکټ ټیکران هم و، چې هغه کې علامه محمد غزنفر و، هغه کې ننګیالی خروټ و، هغه کې امیر حمزه وتک و، هغه کې شمس الرحمن و، او په هغه کې نوید الحق و چې ډېر ایکسپیرینس یا تجربه لري. د دې ټولو په شتون کې 109 منډې هدف د امو لپاره چې اکثره لوبغاړي ځوانان و مناسب هدف ګڼل کېده. خو د امو لوبډلې پهلې توپ وهونکي زبید اکبري په وروستیو څو لوبو کې ډېره زړوره توپ وهنه وکړه، چې هغه نن په یوازې په 40 توپونو 40 منډې وکړي او چټک پیل یې وکړ. او د مهمه خبره دا وه چې د امو د بند امیر د لوبډلې بریدګر توپ اچوونکی یا هغه څوک چې په هره لوبه کې وکټ یې اخیستې، لا محمد غزنفر لا هغه نه په یو اوور کې 13 منډې وکړي، بې له هغه نه وروسته لا امیر حمزه نه په یو اوور کې 13 پورې منډې وکړي. دا امپیکټ په لوبه کې چې یا اغیزناکه توپ وهنه وه د زبید اکبري لخوا. نه وروسته شاهد الله کمال چې د سوځېدلی پاتې شو له اسحاق رحیمي سره په ډیر میچور ډول یا په ډیر ښه شکل یې دغه پاړۍ پای ته ورسېده ورسوله، او هغه په دې تړاو څه څرګندونې هم کړې دي. دوکا کلیپ وی چې د شاهد الله کمال
خبرې د کرکټ بورډ له ویان سره شته، هلته په دې په یوټیوب باندې البته خبرې کړې په هغه محفل نه مخکې. نو دا په لنډه توګه واورئ چې شاهد الله کمال څه وایي د خپل نننی اننګز یا لوبې په ارتباط.
او بالکل بس ټول مینوالو ته د مبارک وي وکیل چې ډېره خوش پکیزه وه او ډېره په زړه پورې وه. کته وګورې زموږ په شروع کې زره میچونه وبایلل اخر کې ډېر کم خکم بیک وشو او ریل ټیل کوچنګ سټاف ته کریډیټ دي حمید ابجي روزی خان او ریاخیل ماشاءالله ډېر زبردست ټیم ماحول وو نو دا کپتان ډېر خو نو او ریل ډېر ښه ټورنمنټ وو ټول علاقان خو پرفارمنس کو ټول ته مبارک وي
ډېره زیاته مننه اوس ډېر بریدګر پیل دی خو راته
مننه خوشحاله اوسې چې کله دوما ته ټارګټ راکړو انشاءالله زما همدا پلان و چې زه سر کې وکټ ته لاړ شم زه به ټیم د خاطر ډېر ښه سټارټ ورکوم.
بله اول د شایدالله کمال خبرې وي چې د شپږیزې د ټیم کرکټ لوبې په ارتباط البته فاینل او د ټول ټورنمنټ په اړه غږېده. بیا یې د زبید اکبري خبرې هم وي. تاسو یادونه وکړه سایل صاحب د زبید اکبري په څوارلسو بالونو باندې څلوېښت منډې جوړې کړې دي. په هر صورت مننه بختیار سایل له تاسو نه چې راسره وغږېدې د شپږیزې د فاینل په ارتباط. په نورو پروګرامو کې به هم په دې اړه له تاسو نه واورو.
همدغسې د ستارغزې صاحب په اخره کې به دا ووایو چې په دې شپږیزه کې چې یو څه ډېر مهمو دا و چې اکثر نوی ځوانانو پرفارمنس وکړه. کاغه صدیق تلو کا زبید اکبری او کلام احمد غزنفر او وفی الله ترخیل دا د افغانستان د کرکټ د راتلونکو لپاره تر ټولو ډیره مهمه خبره.
لاند کراته یعنی کرکټ بورډ به دوی ته چانس ورکړي چې په ټیم کې شامل شي که څنګه دغه لوبغاړو ته
افغان لوبډله په تر ډیره پوری په میډل آرډر کې اړتیا لري چې مهم کسان پیدا کړي چې په هغه کې دوه کسانو ښه پرفارم وکړي چې یو شاهد الله کمال او بل درویش رسولي وو. نو دغه دوه لوبغاړي هم که د افغانستان ملي لوبډلې ته اوس راشي دا به ډیر اغیز ولري. او شاهد الله کمال خو آلریډي په ملي لوبډله کې
شته. سلامت اوسې بختیار سایل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي نن د مصر پلازمینې قاهرې ته د خپل یو هیئت د لیږلو خبر ورکړ. خو دغه هیئت به هلته په هغو خبرو کې برخه وانخلي چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره روانې دي. د امریکا او اروپایي ټولنې توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دغو خبرو کې د قطر، امریکا او اسرائیل چارواکي شامل دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د حماس ډلې دغه هیئت نن د مصر پلازمینې قاهرې ته په داسې حال کې ورسېد چې په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې ګړندۍ سوي دي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې له قطر څخه چې حماس ډله په کې سیاسي دفتر لري مصر ته د حماس ډلې د هیئت د رسېدو خبر د قاهرې په هوایي ډګر کې ځینو سرچینو ورکړی دی. تر دې مخکې د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي عزت ال راشق ویلي و چې د دوی دغه هیئت به په قاهره کې په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې هدف یې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو خلاصون دی. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دوی هیئت به د مصر له لوړ رتبه استخباراتي چارواکو سره وګوري چې د غزې د اوربند په اړه د روانو مذاکرو د پرمختګونو په اړه اطلاعات ورکول سي. د حماس دغه هیئت د دوو منځګړو مصر او قطر په بلنه قاهرې ته سفر کوي چې د روانو مذاکرو په باب په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. تیره اونۍ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو هم له مصري چارواکو سره د خبرو لپاره قاهرې ته سفر وکړ. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه له میاشتو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د هڅو منځګړیتوب کوي. د دغو خبرو مخکنی پړاو د قطر پلازمینه دوحه کې بشپړ سوی و خو د پام وړ پرمختګ پکې نه و لیدل سوی. په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره په مذاکرو کې یوه لنجمنه مسأله د اسرائیل هغه غوښتنه ده چې غواړي د غزې تاړانګې او مصر ترمنځ د سرحد دایمي کنټرول په لاس کې وي. خو هم مصر او هم حماس دا غوښتنه رد کړې ده. د امریکا اکسیاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو غوښتنه کړې چې د یرغمل سویو د خلاصون او د اوربند موافقې په لومړۍ مرحله کې اسرائیلي پوځیان د مصر او غزې له سرحدي سیمې وباسي. د راپور له مخې نتانیاهو یوازې له یو سنګر څخه د خپلو پوځیانو له ایستلو سره موافقه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اسلیکی د ترکمنانو یو سیمایز خواړه دي. دا خواړه نه یوازې د افغانستان د ترکمنانو بلکې د ډیرو خلکو د خوخي خواړه دي. یو شمیر افغان ترکمنان وایي کڅام د اسلیکی په خولو په طریقه کې له پخوا بدلون راغلی، خو د اړتیا وړ مواد او ترکیب پخوانی دی. د دغه خوږو خوړو په اړه به لسنا کاکړ نور جزئیات واورو.
اشلیکی هغه خواړه چې د ترکمنانو له کلتور او تاریخ سره ژوره اړیکه لري. یو شمیر افغان ترکمنان وایي له کلونو راهیسې اشلیکی پخوي په ځانګړي ډول خپلو ډیرو قدرمنو میلمنو ته. د جورجان ولایت اوسیدونکي منیژه د اشلیکی تاریخچه هغه وخت سره تړي چې په ټکو یې ترکمنانو د خیمو په شان له سپینو ټوټو جوړو کورونو کې ژوند کوه. نوموړی دا کوي چې اشلیکی له نن څخه ډېر مخکې د یوې ترکمنې ښځینه وخت دی. منیژه ازادي راډیو ته زیاته کړه،
خانه سفید پر از تکه می دوزن و داخل همو مردم زندگی میکردن و اونا
لسپینو ټوکرو څخه به کور جوړه و او هلته به ژوند کاوه. هغه به هم کوټه او هم پخلنځی و. په منځ کې به وکند جوړوله، ځانته به دیګدان جوړ کړ، بیا یې د اشلیکی ور هلته جوړوه. ځکه چې هغه وخت دیګو کاسې ته د خلکو لاسرسی نه و. اوس هر چیرې رسم رواجونه او کلتورونه بدل سوي. هغه وخت ډیر ډبل جوړول او یو خوا به یې سورای کړ او خوروا به یې ترې اخیسته.
تغییر کدګیس دغه وخت بسیار ډبل میکردن او دغه از یک طرفش سوراخ کرده شوروای از اوره میگرفتن.
اشلیکی په اصطلاح د غوښې یو ډول کیک دی چې د اوړو زوالې د لویو دایرو په څیر هواریږي او بیا په هغې کې هغه کوفته شوې غوښې کیښودل کیږي کوم چې پرته له کوم لوښي د شکو او سکروټو تر منځ پخیږي.
ورزو د لارې د بندیدو په ارتباط رپورټو ته یو شمیر افغان سوداګر ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه د تازه میوې او سبزیو بار موټر بند پاتې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
څومره لارې والے ډېر وران کلندران یو دا وګوره، ها دا خورس تباہ او برباد شو. دا وګوره ټول ټماټر خوسا شو. دا وګوره، ها
دا په تورخم کې د لارې موټر دی او چلون کې غږ دی چې ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی او وایي چې له کابل رومیان بار کړي وو خو اوس ټول خراب شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوی غړي مخلص احمد د شنبه په ورځ د اګست 23 له غرمې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړې سیمه کې ځایي خلکو له دوه ورځو راهیسې لار تړلې ده. د ښاغلي مخلص په خبره ځایي خلکو په دې پلمه چې ګواکې د پاکستان حکومت غوښتنې چې دې په اړه معلومات نه لري تړلې ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د بیګاړي چک پوسټ سره چې د لارې بند کړی سړک کې تیږه چولې ده، د کولارې او تګ راتک مخه بند ده. اوس هم زموږ لورې چې کومه سبزي ترکاري او میوه تلی دي هغه لا بند پاتې ده، خصوصا د هغه اکثره چې ده مخ په خرابېدو دي زموږ سوداګرو لپاره.
د تازه میوو سوداګر رفیع الله وی په انګورو بار دوه موټرې د لارې د تړلو له کبله خراب شوي او نږدې 10 میلیون افغانۍ تاوان وروښتی دی.
زما خپل دوه کنټینر انګور په لارې کې ولاړ دي. په لوړګه کې لوړګه د کچې کمزې تورخم نه ستلاره بند ده، تقریبا 10 میلیون نقصان ماته وړي 10 میلیون.
اخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین هم مني چې د لارې د تړل کېدو له امله د دواړو غاړو سوداګرو ته ډیر تاوان رسیدلی، خو وایي هڅې روانې دي چې اوسنۍ رامنځته شوې ستونزه ژر حل شي. د دغې خونی همغږی کوونکی ضیاءالحق سرحدي د شنبې د ورځې له غرمې وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پاک افغان شاره بند شوی دی. د دې اقدام سره د دلته ډېر ټکونه جمع شوي دي او تازه سبزیان او فروټ نور سیزونه کم دي هغه بالکل خراب شو او دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي کروڑونو روپیه نقصان شوی دی. او دې نه مخکې د موږ سره مدا مخکې د موږ تجارت حجم 2.5 بلین ډالر هغه رو کم شو تقریبا 60-70 کروڑ باندې ورسېدو. دا موږ پاک افغان جوائنټ چیمبر دا موږ کم اداري دي سرکاري سطح باندې دا ټول موږ هغه سره رابطه کیو او موږ کوشش کوو کې دا بارډر زر نظر خلاص شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم ترانزیټي لار د میوه او سبزیو د لیږدونکو لاریو پر مخ تړل شوی او سوداګرو ته زیانونه اوړي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت د تازه میوه او سبزیو په موسم کې په بیلابیلو پلمو پر افغان سوداګرو ترانزیټي لارې تړي.
او اخر کې هم ورزو کنر ته د کنر چاپ اداري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خپله سیمه کې د نښترو او څیړې ځنګل پر قومي تړو او ناغو ساتلی دی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
دلته موږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړۍ که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترې ناغه اخلو. خله ناغه کوو بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو موږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو. شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
دا د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر حاجي نصر الله خان ساپې و چې په خپل سیمه کې په قومي تړو او ناغو د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د همدې سیمې بل اوسیدونکی رحیم ګل وایي د ځنګل په وهلو قوم دومره کلک بندیز لګولی چې د سون د پاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان هم دغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه هم ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به موږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل د سوخ دپاره، اوس هغه هم بند شي دي.
خو د دغو ځایي اوسیدونکو په خبره تیرو کلونو کې وچکالیو او پکې لګیدلو ورونو د ځنګل یو شمیر برخې تخریب کړي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
د ریپورت مکمله بڼه به وروسته درته خپره کړو، خو اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرو ته. د امو نهنګانو د کرکټ ټیم په لومړي ځل د شپږیزې د لیګ اتلولي وګټله. په نننۍ پای لوبه کې بند امیر خامارانو لوبډلې چې له امو سره په پای لوبه کې یو ځای وه 109 منډې هدف ورکړ، خو بیرته له دې هدفه دفاع ونه کړی شوه او امو نهنګانو ټیم دغه هدف ته ځان ورورساو. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 4 کورونیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 2 ولایتونو کې د تیزو بارانو او بادونو اټکل کړی. په جرمني کې پولیس وایي نن شنبه په هغه مشکوک حمله کوونکي پسې د پلټنې عملیات روان دي چې د چړې په ګزارونو په لویدیز ښار زولینګن کې 3 کسان وژلي او 8 نور ټپیان کړي. د روسیې یو چارواکی وایي د اوکراین د یوې بی پلوټ الوتکې حمله نن سهار وختي د وسلو په یو ډیپو کې د اور لګېدو سبب شوې ده. نن سهار وختي د اسرائیلو په حمله کې د 2 ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 2 فلسطینیان وژل شوي. او د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پښین کې نن د پولیسو ماموریت ته څیرمه په موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوي بام په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او د 2 پولیسو په ګډون 8 نور ټپیان دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیا له 15,000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوې ده.
ان لیټ 2023-24
کال په روسیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل راپور کې بوابه شي د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 40,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغدو کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارو اپو مکی ولا وزیري سره مرکه کړې ده.
د نشه پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي. خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یخي وو. زر دواړه راکوشئ.
کمانډان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړو سویو هیروینو قاچاق د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله یې بیه هم دوه برابره لوړه سوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب سوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تاریاکو قاچاق دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. دوی زیاته کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغېز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $2,000 ته پورته سوې ده. دا مقاله چې په ډبلیو پی آر کې خپره سوې وایي کله چې په 2000 کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغېز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر دوه کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل سوي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکوا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروین قاچاق کم سوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپلو ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لویې زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 کال کې 14,500 ټنه تریاک تولید شوي و چې له دې تریاکو څخه 1,500 ټنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تېره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډېر تریاک زیرمه سوي، سږ کال به د یو کیلوګرام تریاکو بیه له $1,000 څخه $1,500 ته راکښته سي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري.
کسی که تریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپله امیرالمؤمنین جزا ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان دوه کاله کیږي، خو په دې دوه کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولی چې د بزګرو سره لازمي اقتصادي مرستې وکړي او په علني ډول د نشه یي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $1,500 ته پورته سوې ده.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیل ور ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې تخته
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روغ دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مرسته.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 30,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو دائمي روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابره درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د ساحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمیرنې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئ موادو څخه یې لاسونه لنډ شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې غوري و تداوي خو نه و. خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و. بس مړه مړه شو 15 شپه نه پر مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېده، بعض مریض بس څوک پکې سکې نه و. نه
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکوونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوي په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډیره بیرحمانه توګه استفاده کیږي. په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوهې په درېیمه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې متر شل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وې پلاټ پودر وې یا می خور دې زت پودر وې یا دې مړ پودر وې
دا په مړی کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان را وخت یو میلیارډ ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.9 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیری، په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینټ یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچه سره سره دا وکولی سي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلي او همدرد نسي، ځکه چې په ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دې باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي، او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره جامونه راپورته کړي تر څو ښه چلند له مریض سره وسي، او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیارغونې پروسه ډېر ښه تشخیص کړو، او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دوی ته پیدا سوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم سوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وسي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي؟
هر ناروغ باید په دې باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي، او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دي هیلي او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په دې وخت کې کیدای شي معتاد په دې باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او لري چې هلته به ما سره برخورد مسلکی کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهر کشي مرحله به څنګه وي، که چېرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسېږي د هغه ویره به ډېره زیاته وي. او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یمه چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکی ورسره اوسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی شي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع وکړي.
د نشې د پرېښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووځي.
روغتیایی کارکون که بالخصوص ارواپوهان کانسلران دی معتادینو سر باید دیر خی مناسب او مسلکی چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشوره فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي تر څو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلسات ته ورسي.
د نشې له پرېښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وشي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پرېښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وشي چې یو سالم شخص سره کېږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض و ما. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاد یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوا د پوډریز و د معتاد زو، ځینې نور هم داسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوا یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته. نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع که سه اجتماعی حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کېږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نور باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش درسره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا سوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه اسلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1216 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مه ژاړه مور دې قربان شه، دا دی نن به دې مور ډاکټر ته بوځي.
وخزې ځان زر تیار که چې موټر رانه لاړ نه شي. په کلي کې همدا یو موټر لرو، که دا رانه لاړ بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسوو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي ور اغوندم.
ژر کوه، نه وخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټولکه.
دستا سره په کڅوړه کې څه شی دي؟
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې. ژر ورشه غوټه دې ټولکه، دا زما دی ونډیواله امانت دی، ښار ته یې را سره وړم.
موږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، یا به یې بله ورځ ور وړې. اوس مو غوټه مه درنوه.
ورخطا کېږم، تر موټر زه په لاس کې وړم او دی موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، مغزه راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کا، که ماشوم نن ډاکټر ته بونځو ناروغي پسې ډېریږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ما ته پرېږده. ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په وروڼي کې تړلی شي؟
ته ما ته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دا دیسم. پام کوه چې ماشوم په سیزدي کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه. دا دې کار وشو له خیال سره.
هله خزې، راځه چې موټر راغی.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې زه در اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکئ.
قومندان صاحب، پنځم سیټ دا دی.
ښه ښه وروره، که ته را ولاړ شه.
دا دی قومندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب. قومندان صاحب، څه شی راسره نشته؟
ښه ښه سمه ده، کینه. مریمې؟
بله قومندان صاحب.
تا هغه ښځه تلاشي که.
سمه ده، خو لی ته پاتېږه چې زه دې تلاشي کوم. ها، دا دی تلاشي مې که. کاکا، په غوټه کې خو نشته، خو لی ته دا ماشوم هم راښکاره که. ها، دا دی وګوره. دا دې څنګه وګورم؟ ورنه یې ځینې خلاص که. څومره ښه ویده دی، ولې را ویښه وې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل. همدا اوس لږ آرام شو.
خیر دی، بیرته به ویده شي، ژر یې خلاص که.
ها، دا دې خلاص مې که.
ته را دي خو که چې زه یې دا پمپرم وګورم.
ها ها، اوهو، دا څه شی دی؟ قومندان صاحب.
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، دا د غیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړي وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یمه.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
اوه سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر هم لړلې تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه را کوشئ.
قومندان صاحب، موږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوئ او بیا وایئ چې موږ پرېږده؟ در ښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
هو سړیا، تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه، موږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته. دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
دے وج رکھے خوشحالے دا سرو دونا دی نن پا دے وج رکھے نن پا دے وج رکھے خوشحالے دا سرو دونا دی نن پا دے وج رکھے ہر خواتا بل شوے نن دے مینے مشالو ندی نن پا دے وج رکھے نن پا دے وج رکھے خوشحالے دا سرو دونا دی نن پا دے وج رکھے دنیا ودانا دا بدانن دا رو دا دا ارمان شمارو خانا دا تا پیو نظر باندے زما دنیا ودانا دا خادید مبارک شا خادید مبارک شا نن هر خواتا وزون دی